زه هفته
لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د جګړې له تودېدو سره سم یو دولتي پلاوی هلته استول شوی او د بشري حقونو د ملاتړ ټولنو په اروپا کې د هغو کډوالو پر ناوړه حالت اندېښنه ښودلې چې د ژمي په سړو کې په خیمو کې پراته دي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه به هم واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې په فراه کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ته پرمختللې درنې وسلې رسېدلې چې زیاته برخه د روسي ساخت دي. د اندونیزیا حکومت له افغانستان سره ژمنه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې همکاري کوي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د عدلي وزارت سرپرست وروسته له هغې له کاره لرې کړه چې هغې د اوو اسلامي هیوادونو پر وګړو د سفر د موقت بندیز د مشروعیت په اړه شک څرګند کړ او ویې ویل چې په محکمه کې به دفاع ونه کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. په فراه کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ته پرمختللې درنې وسلې رسېدلې چې زیاته برخه د روسي ساخت دي. د فراه د امنیت قومندانۍ سرپرست مشر توریالی ابدانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو داسې پرمختللې سلاوې ترلاسه کړې چې حتی د افغانستان امنیتي ځواکونه نه لري او له دې امله په فراه کې جګړې شدت موندلی.
دیتا آقا وصلی را گولی دی چی آقا حالات دید شب لری تو پشتر دو میلی بیتری دیتا آقا راکتونا را گولی چی راکتای زمین با زمین دو دی پا دسترس که قرار برکر سوی دا.
دا فراوالی وویل دا لانه دا سرگنده چی وصلوالو طالبانو تا دا سدرانی وصلی لکومی لار رسیدلی دی خوداد لری چی ایران یا پاکستان پا دی مسئله که لاس لری. د اندونیزیا حکومت له افغانستان سره ژمنه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې همکاري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون په کابل کې د اندونیزیا له سفیر انصاری تاجدین سره په دې اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې په حواله د کابل لپاره د اندونیزیا سفیر چې کاري موده یې پای ته رسیدلې ده پرون ښاغلي ربانی ته ډاډ ورکړل چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له هڅو ملاتړ ته کلک تعهد لري. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل سوی چې اندونیزیا به د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې څه ډول همکاري کوي. او په ننګرهار کې په هغو کوچنیانو ته چې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله د پولیو ضد واکسین له کمپاین نه پاتې شوي وو واکسین ورسیږي. د ننګرهار د عامر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کامواله ویلي چې تیر وار په اچین نازیانو هسکې مینې او په چپیر په چیر واګام ولسوالۍ کې د امنیت د خرابوالي له امله لږ تر لږه لس زره کوچنیانو ته د ګزن ضد واکسین نه و رسېدلی. ډاکټر کامواله څرګنده کړه چې په ننګرهار کې به 1,00,000 کوچنیان په څلور ورځو کې له واکسینه برخمن سي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې د کوچنیانو د ګزن یا فلج پر ضد د واکسین له کمپاین سره همکاري وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د عدلي وزارت سرپرست وروسته له هغې له کاره لرې کړه چې هغې د اوو اسلامي هیوادونو پر وګړو د سفر د موقت بندیز د مشروعیت په اړه شک څرګند کړ او ویې ویل چې په محکمه کې به دفاع ونه کړي. ټرمپ تېره شپه ناوخته د لوی څرنوالۍ سرپرسته سیالي یاتس په خیانت او د غیر قانوني کډوالو په مسله کې په کمزوري تورنه کړه او ویې ویل چې پر ځای به د ویرجینیا د ختیځې ولسوالۍ څرنواله وګماري. بلمنیت پوخانی ولسمشر باراک اوباما د لوی څرنوال د مرستیالې په توګه غوره کړی و او تمه کېده چې په سنا کې د نوی لوی څرنوال د رای اخیستو تر وخته به د لوی څرنوالۍ د سرپرستی په توګه کار ته دوام ورکړي. تمه ده چې د لوی څرنوال د څوکۍ لپاره ټرمپ کاندید جوزف سیجن به ډېر ژر د سنا تایید ترلاسه کړي. میرمنیاس د اوو اسلامي هیوادونو پر ادباو د سفر د بندیز په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښودلې چې د امریکا په واشنګټن ایالت کې مسلمانانو او د مدني حقونو فعالانو د ټرمپ د وروستي اجرایي فرمان پر وړاندې په محکمه کې حقوقي دعوه کړې ده. پاکستانی چارواکو د هغه افراطی مذهبي مشه د نظربندی امر کړی چې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل د برید په تنظیمولو کې د مهمې ونډې په لرلو تورن دی. د امریکا او هند حکومتونو له څو کلونو راهیسې د حافظ سعید پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوله او ښایي د نوې ډلي او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ راکم کړي. حافظ سعید په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې دا اقدام د امریکا په اشاره شوی او دی به یې پر وړاندې په محکمه کې مبارزه وکړي. متحده ایالاتو د سید پر سر 10 میلیونه جایزه اعلان کړې ده. حافظ سید د جماعت دعوه په نوم د مشهورې خیریه ټولنې مشر دی چې واشنگټن یې د لشکر طیبه د وسلوالې ډلې جبهه بولي. د پاکستان یو جګپوړي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې که څه هم د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ ادارې تر اوسه کومه لارښوونه ورته نه ده کړې، خو اسلام آباد د واشنگټن لخوا ځان تر فشار لاندې احساسوي. په 2008 میلادي کال کې وروسته له دې چې 10 وسلوالو د ممبئی پر یو هوټل د اورګاډي پر سټېشن او د یهودانو پر یو مرکز حمله وکړه او 168 کسانی ووژل، حافظ سعید په کور کې نظربند شو. خوشپک میاشتې وروسته خوشی شو او له هغه وخته تر اوسه آزاد ګرځي. د کاناډا په کوبک ښار کې چارواکي وایي 2 تنه یې پر یو جومات په وروستۍ خونړۍ حمله کې د لاس درلودلو په تور نیولي دي. د کاناډا یوې سیمه ییزې محکمې پرون وویل چې 2 مشکوک کسان د کاناډا اتباع دي. یو مشکوک حمله کوونکی فرانسویل اصله کاناډایی دی چې الکساندر بوسنیتی او دوهم یې مراکشی کاناډایی دی چې محمد الخطر نومیږي. دواړه د 20 او 30 کلونو په شاوخوا کې عمرونه لري. پولیس وایي دوی ګمان نه کوي چې په دې حمله کې به نور کسان هم لاس لري، خو د دوی څېړنې روانې دي. د کاناډا صدر اعظم په خپل هیواد کې پر یو مسجد حمله کې چې 6 تنه پکې ووژل شول او 12 تنه نور پکې ټپیان شوي وو غندلې ده. هغه ویلي دي چې دا پر مسلمانانو تروریستي حمله وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاناډا صدر اعظم ته په ټلیفوني مکالمه کې د دې پیښې له امله غمشریکي کړې ده. د فرانسې د پلازمېنې پاریس ښاروال تېره شپه وویل چې په کوبک کې د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره به د ایفل برج څراغونه مړوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تایید کړې ده چې ایران د یکشنبې په ورځ د بلاستیک میزایلو ازموینه کړې چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه څرګند تیری دی. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپیسر پرون وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره د دې ازموینې په اړه معلومات لري او د څرنګوالي په اړه یې څېړنې کوي. د امریکا د فاکس نیوز د راپورټ په اساس ایران د منځني واټن ویشتونکي میزایل ازمویلی چې لږ تر لږه 950 کیلومتره واټن یې وهلی او چاودېدلی دی. دا ازموینه د تهران ختیځ لوري ته سوې ده. او د اوکرین ولسمشر پیترو پروشینکو جرمنی ته کاری سفر لن کړی او د خپل هیواد په ختیځ کې د بیلنی وضعیت له امله اوکرین ته ستون سو. چارواکو پرون وویل چې د روسي پلو بلتون غوښتونکو د یکشنبې له ماښام راهیسې ختیځ ښار دونیتسک ته نږدې افتیفاګا سیمه کې درنې حملې پیل کړې دي. راپورټونه وایي چې په دې سیمه کې 2 تنه وژل شوي چې 3 اوکرایني وسلوال هم پکې شامل دي. د ولسمشر پیترو پروشینکو ویان د روسي خبری آژانس انټرفاکس ته ویلي دي چې د بشري بحران له امله بیړنۍ وضعیت ته رامنځته کېدو په حال کې دی. پیترو پروشینکو په جرمني کې له صدر اعظم انګلا مرکل سره وکتل او د خپل هیواد په ختیځ کې پر وضعیت خبرې ورسره وکړې. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې لرو. وابورئ چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د جګړې له تودېدو سره افغان ولسمشر د څېړنو لپاره هلته یو پلاوی استولی. د هلمند چارواکي د امنیت پر خرابېدو اندېښمن دي.
طالب نن ایران پاکستان شوروی ټول سلامی ورکی دولت ځان پر خو بچولی چې پر خو باندې چی دا وایو کو وخت ورسته ولای شي.
په فراه کې بیا امنیتي چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو داسې نوې او عصري وسلې ترلاسه کړي دي چې افغان ځواکونه یې نه لري. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که حکومت او نړیواله ټولنه اسانتیاوې ورته برابرې نه کړي نو پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به تر 9 میاشتو پورې ونه شي. په یوه مرکه کې د انتخاباتو په وړاندې پر خنډونو او ناوړه عواقبو یې بحث کوو.
کله چې زمونږ انتخاباتي ارګانونه د انتخاباتو پس پس باندې رانیسي او د خپل وخت نه 1 کال 2 کاله اضافه کارو دي، د دې معنا دا ده چې دلته د قانون حاکمیت د سوال سره مخامخ ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او تاندې څانګې د خځو لپاره د ازادي راډیو ل 19 پروگرام نیمه نړۍ سره یو ځای په دوه همنیمای کې خبرو. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو غواړو د انتخاباتو په مسله کې ستاسو نظر هم واخلو. مخکې مو واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي که حکومت او نړیواله ټولنه امکانات برابر نکړي نو پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به تر نهو میاشتو پورې ونشي. تاسو د ازادي راډیو په خبرونو کې خپل نظر په همدې اړه څرګندولای شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمیره SMS کړی. موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو په خپلو نظریاتو کې. دا وایي چې د انتخاباتو په مسله کې چې تر اوسه پورې ځنډیدلې دي څوک ستاسو په نظر ګرم دي او ناغیړي د چا لخوا شوې ده؟ ورځو د دې خپرونې مطالبو ته. لومړی موضوع ته ورځو. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امر په اساس یو پلاوی هلمند ولایت ته استول شوی دی. هلمند ولایت ته دا دولتي پلاوی وروسته له هغه استول کیږي چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د جګړې د بیا تودېدو خبر ورکړل شو. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د شبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی او هلمند ولایت ته د دې پلاوي د رسیدو په اړه جزئیات اوروي. دایی صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟
لاس بجې د ورځې جګړه پیل شوې وه، آرام دی. دا ځکه چې حکومت دغه ولسوالۍ ته د ملي امنیت سپیشل فورس تر څنګ د 215 میوان کل اردو څخه د ځینو ځانګړو کتاب د رسېدو خبر ورکړی دی. ولیدو چې تېره شپه په هغه سیمو کې بیا عملیات کړي دي چې ځینو پوستو پکې سکوت کړی دی. اما ویل کېږي ټولې پوستې چې تېره ورځ سکوت شوي وي، البته شمېر دقیق معلوم نه دی، لا هم تر اوسه نه دي نیول شوي. ولې
دای صاحب، د هیئت د غړو او ترکیب په اړه ستاسو معلومات څه دي چې کومو سیمو ته دا پلاوی تللی او څوک پکې دي؟
تکل صاحب، دغه هیئت خپل د اجرائیه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله په مشرۍ هلمند ته راغلی دی. دوی د لشکرګاه پر ځای د شوراباک نظامي اډې ته چې د واشیر ولسوالۍ اړوند سنجین ته چیرمه موقعیت لري تللی دي. هلته رسنۍ نه دي ورغوښتل شوي، اما یو شمېر قومي مشران سهار تقریبا 6 بجې نه مهال د څو هلیکوپټرو په واسطه باندې د شوراباک نظامي اډې ته انتقال شوي دي. ولې د هیئت په ترکیب کې ډېر جزئیات نه دي ورکول شوي، ویل کېږي دفاع وزیر او د کورنیو چارو وزیر هم پکې.
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی و چې هلمند ولایت ته د دولتي پلاوي د رسیدو په اړه جزئیات اورول. د ولسمشر د امر لمخې نن یو دولتي پلاوی هلمند ولایت ته ولاړ سو. په سنگین ولسوالۍ کې د یو شمیر پوستو د سقوط د راپورونو په اړه هلته تحقیقات وکړي. خو راځئ وګورو چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې جګړې په کوم حالت کې دي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی له دې مخکې د دې ولسوالۍ د جګړو په اړه د راپور برابر کړی.
سنگین د هلمند په دغه شمالي ولسوالۍ کې وروسته له یو کال بیا جګړو زور اخیستی. تر کجکی او واشیر وروسته دا یوازنی ولسوالۍ ده چې وسلوال پکې پر امنیتي ځواکونو ډیر بریدونه کوي. د وسلوالو لخوا د دوشنبه په سهار پیل شوی برید د ورځې تر پای دوام پیدا کړ او دواړه اړخونو ته پکې درنه مرګ ژوبله واوښتله. د هلمند ولایت د مقام څخه رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د دوشنبه په ورځ د وسلوالو یو ستر برید په شاتم بولی دی او هغو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د سنگین ټولنې شورا غړی محمد داود چې په لشکرګاه کې اوسېږي وایي که هلته پاته سرتیرو ته عاجل کومک ونه رسېږي نورې سیمو هم سکوت کوي.
موږ د سهار رئیس د ولایت مقام او د قمندانۍ مقام او د ولایتي شورا مقام ټول غوښتي دي، ټول مو خبر کړي دي چې د سنگین په ولسوالۍ کې حالت تر پخوا سخت شوی دی. د تباهۍ سره مخ دي خلک، کچیری چیری د دغه خلکو نن جدی او اتمی کومک ورو نه رسیږي د سنگین ولسوالۍ ته هغه خلک نور هم تلفات خوري. نو تلفات یې زموږ خوښ نه دی که دولت دغه ولسوالۍ ساتلی شي ودې ساتي که نه شي ساتلی دا د غیرت 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 په نامه موږ تر څه وخته هلته مرو. باید ولسوالۍ راویستل شي ځکه چې د ساتلو امکان یې د دوی سره نه وي.
د جګړې په اړه ډېر معلومات ځکه پر وخت رسنیو ته نه رسېږي چې په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او سنګین ته غځېدل لار هم نه امنه ده او خلک پرې په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د سنګین د ټولنیز شورا یو بل وکیل غلام جان وایي د وسلوالو سره د اوسنیو بریدونو پر مهال د امنیتي ځواکونو په نسبت درنې وسلې وې او یو شمېر سیمو لا د ورځې په لومړیو کې سکوت کړی دی.
اوس معلومات دغه لرم چې دا جلاجان تعمیر پټاو شوی دی، شپخانه پټاو شوی ده، اردو اریانان خپل تر قدرته پورې جنګ کوي، جنګ یې کړی دی. اما طالب نن یران پاکستان شوروی ټول سلامی ورکی پر دولت باندې دولت ځان پر خو بچولی که پر خو باندې چی دوایی قوه خور وستلی سی دوایی قوه خور استولی سی.
که څوم ځینې سرچینې د سنګین ولسوالۍ په دې وروستي برید کې د افغان ځواکونو تلفات ډېر بولي خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک یې ردوي. ځواک رسنیو ته ویلي دي چې د وسلوالو په دغه برید کې چې امنیتي ځواکونو په شاتمبولې دي 13 وسلوال وژل شوي دي او 6 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو ویاند دغه برید پر مهال د لسګونو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. کریسوب احمدي ویلي دي چې د سنګین د ډلیز برید پر مهال د افغان ځواکونو تر شل ډېرې پوستې نیولې دي او هغو ته یې درانه تلفات اړولي دي خو دولتي مسؤلین د وسلوالو دغه خبره نه مني.
د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د روانو جګړو په اړه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایرا پور مو اوریده. په فراه ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته نوې وسلې رسیدلې دي. د امنیتي چارواکو په وینا دا وسلې په روسیه کې جوړې شوې او ګمان کېږي چې ایران او یا هم پاکستان به وسلوالو طالبانو ته ورکړې وي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي دولت د وسلوالو مخالفان د پیړو کېدو اصلي لامل د دوی لاسموندنه بېلابېلو وسلو ته ده. چاته تر اوسه امنیتي ځواکونه هم په لاس کې نه لري. د فراه د امنیت قوماندانۍ سرپرست توریالی عبدالیانی وایي چې په روان ژمي کې وسلوالو مخالفانو درې ډوله نوې وسلې چې دو اتیا توپ دوربین لرونکي وسلې او ځمکې ته راکټونه دي لاس ته راوړي دي. د عبدالیانی په خبره په دغه وسلو کې دوه ډوله ګواښونکي وسلې دي چې یوې دو اتیا توپ او بلې دوربین لرونکي وسلې دي چې وسلوال د شپې لخوا امنیتي ځواکونه د هغو سره په نښه کوي.
دوی ته 299 سلاح راغله یا تقریبا 93 و دوی ته هغه وسلې راغلي دي چې هغه حالات دي شب لري. دوی ته هغه وسله راغله چې توپ 82 میلیمتری. دوی ته هغه راکټونه راغلي چې راکټه زمین به زمین دوی په دسترس کې قرار ورکړ شوی ده.
لبلی خو د فراه والی محمد اسف ننګ دولت و سوال مخالفان لاسرسی دغه وسلو ته د اندیشنې وړ بولی. د فراه والی وایي تر اوسه کره معلومات نه چې دغه وسلې چا لخوا یا کوم هیواد د دولت و سوال مخالفانو ته ورکړي، خو هغه وایي دغه وسلې په روسیې کې جوړې شوې او ګمان کېږي چې د پاکستان او یا هم ایران لخوا د دولت و سوال مخالفانو ته ورکړل شوې وي.
دا سلاح چې دوی لري په ډېره حده روسي سلاح، اما مطمئن نه یو چې دا کانال چې دوی ته رارسوي دا پاکستان ده که ایران ده. په دې توګه یو ده یعنی بل دریم نسته مستقیما خو امکان نسته زه فکر نه کوم او کوي هم ویلای نسم. منتها موږ په دې پیغو طالب ته سلا رسیدلې.
د یادونه وړ ده چې دولت وسلوال مخالفان دغه وسلو په مرسته سره په تیرو دوو میاشتو کې تر لسو زیاتې امنیتي پوستې په خپل تصرف کې راوړي او همداشان امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ د ترهګرو د مرکزونو او د دوی پر وړاندې د مبارزې په برخه کې یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، په پنجاب کې اویا ترهګري ډلې مرکزونه لري. د مطلب لیکوال دغه خبرې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند د یو غړي میا افتخار حسین په حواله چې په سواد کې د پاچا خان او ولی خان د تلین په غونډه کې خبرې کول لیکلي چې پاکستان د یادو ډلو پر خلاف اقدام نه کوي. میا افتخار حسین ویلي د پښتونخوا او قبایلي سیمو اوسیدونکي او افغانان سوله غواړي، خو د پاکستان حکومت یې تورن کړی چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. د مطلب لیکوال د نوموړي په حواله دا هم لیکلي چې د پاکستان حکومت د لویو قدرتونو سره د ائتلافونو جوړولو او سیمې ته د نیابتي جګړې د راوړلو پر ځای له افغانستان سره د سولې په برخه کې ګډ کار وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، 15 کاله کېږي چې د امریکا په مشرۍ ناټو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه پیل کړي او دا مبارزه په افغانستان کې روانه ساتلې ده، خو د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې تر ټولو ډیره قرباني افغانان ورکوي چې د ګټې پر ځای ناوړې پایلې لري او افغانستان یې په بشري ناورین کې ښکېل ساتلی دی. په سر مقاله کې راغلي، افغان ولس د ترهګرۍ پر وړاندې سمه، معقوله، عادلانه او عقلانه مبارزه غواړي. په مطلب کې دا هم راغلي که د امریکا ولسمشر د ترهګرۍ پر ضد مبارزه غواړي او د دې مبارزې لپاره پلان جوړوي یا پرې له سره کتنه کوي، نو دا مبارزه دې د ترهګرو او اورپکو په زالو کې وکړي او د دوی ملاتړ کړی دی هم اړ کړی چې لملاتړ، روزنی او تمویلې لاس واخلي. سرخط پلوکه ورځپاڼه بیا په خپل مطلب کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی خبرې راخیستې دي. سرخط لیکلي، حامد کرزی له د هندو ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، د امریکا نوی حکومت باید په پاکستان کې شته ترهګر او د دوی پټنځایونه لمنځه یوسي او پاکستان ته پسې ولاړ شي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې حامد کرزی یا د ورځپاڼې سره په مرکه کې په پاکستان کې د ترهګرو په ځپلو کې د بارک اوباما په مشرۍ د امریکا د تیر حکومت مبارزه ناکامه ګڼل ده. په مطلب کې دا هم راغلی چې ښاغلی کرزی ویلي که امریکا غواړي یقینا ترهګر له منځه یوسي، نو په خپله پوهیږي چې له کومه ځایه راځي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي که دولت او نړیواله ټولنه د انتخاباتو اړوند هر اړخیزې اسانتیاوې ورته برابرې نه کړي، ناممکنه ده چې د هیواد راتلونکي انتخابات تر 9 میاشتو پورې ترسره شي. د دې کمیسیون رئیس دا خبره پرون د دې کمیسیون او یو شمیر مدني ټولنو ترمنځ د ګډو همکاریو په خاطر د تفاهم لیکونو د لاسلیک پر مهال وکړه. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین هم ورغلی و او دا راپور برابر کړی.
مسلکی کادرونه د انتخاباتو اړوند تخنیکی تجهیزات او وسایل، د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي دفترونو فعالول، لازمه بودیجه د استخدام د پروسې اسانول، د انتخاباتو د هر اړخیزو بنسټونو جوړول او داسې نور هغه موارد دي چې که د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا برابر نشي، د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات به تر شاوخوا 9 میاشتو پورې هم ترسره نشي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د دوشنبه په ورځ د دغه کمیسیون او یو شمیر مدني ټولنو سره د ګډو همکاریو د تفاهم لیکونو د لاسلیک کولو په غونډه کې وویل، په دې اړه یې خپل وړاندیزونه، طرحې او پلانونه ترتیب کړي او ډېر ژر به له حکومت او د نړیوالې ټولنې له استازو سره شریک کړي.
سازمانی که برنامه های ما تطبیق نشوه و خیجگاهی بسوی انتخاباتی که
تر حقی چه زمان پروگرامو نپلی نشی، هیچ کلا هاگو انتخاباتو دا چه وقتی پر مونگ الزامی شی پر هاگو انتخاباتو نباوریو او نورتا اماده یو کنن ندیوالا طولن او دولت لمنگ سر همکار شی او مونگ طول اسانتیا ول رو بیا هم دده پلان پلی که و لک تر لگا آتا نه همیشتی نیسی.
خاغلی آریایی دا هم وویل، د انتخاباتو پروسه ته باید د یوې پروژې په بڼه ونه کتل شي، ځکه چې دا یوه دوامداره پروسه ده او د راتلونکو انتخاباتو د زیربناو جوړولو ته باید د دولت لخوا عملی هڅې وشي. د انتخاباتو اړوند د مدني ټولنې استازي هیله ښیي چې پر دغو تفاهم لیکونو باید عمل وشي او دوی ته د انتخاباتو د پروسې د سار زمینه برابر شي. د اکسین یا د انتخاباتو اړوند د مدني ټولنې رئیس جانداد سپینغر په دې اړه آزادي راډیو ته وویل،
امیدوار یم چې دغه تفاهم لیک به موږ ته دغه اسانتیاوې راکړي چې کمیسیون په کړنو باندې په نظارت کې خلاص خلاص کو خلکو سره معلومات شریک کو چې واقعا د خلکو غوښتنو په اساس باندې عمل کوي که د دوی اجراءات د سیاسي فشارونو لاندې دي.
له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د جمهوری ریاست لپاره درې ځله انتخابات شوي، خو خلکو، مدني ټولنې او ځینو سیاستوالو دغه درې واړه انتخابات له درغلیو ډک بللي دي. د جمهوری ریاست لپاره وروستي انتخابات چې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ وشول دومره لانجمن شول چې نتایج یې تر میاشتو میاشتو پورې وځنډېدل. په ورته وخت کې د افغان حکومت چارواکي وایي چې راتلونکو انتخاباتو ته یې د تدابیرو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برگزار انتخابات یک از تعهدات مهم حکومت وحدت ملی با مردم افغانستان است.
د انتخاباتو تر سره کول خلکو سره د ملي اولی د حکومت له مهمو ژمنو څخه دی. د حکومت مشرتابه مصمم دی چې ژر تر ژره پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات وشي. لاغه وروسته چې انتخاباتي کمیسیون خپل پروګرامونه دولت ته وړاندې کړي، کوم مسایل چې دولت پورې اړه مومي پاړه به یې پرته له شکه لازم او جدي اقدامات وشي.
د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته په داسې حال کې د چمتووالي خبرې کیږي چې دغه هیواد ډیری وګړي په هیواد کې د ورته تیرو انتخاباتو له پروسې څخه راضي نه دي. دوی وایي تیر انتخابات د فشارونو، زور واسطو او مداخلې لاندې شوي، خو هیله ده چې راتلونکي انتخابات د خلکو له ارادو سره سم ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون د چارواکو څرګندونې مو اورېدې چې وایي که همکاري ورسره ونه شي دا انتخابات نشي ترسره کېدی. داسې په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر مهلت څو میاشتې اوښتي، خو لا هم د انتخاباتو څرک نه لیدل کېږي. حکومتي چارواکي، د انتخاباتو مسؤل کمیسیونونه او څارونکي ټولنې پر یو بل انتقادونه کوي او د انتخاباتو اړوند بحثونه یې تاوده ساتلي، خو نه معلومیږي چې دا انتخابات به کله ترسره شي. په انتخاباتو کې د خنډ عوامل څه دي او ځنډ به یې کوم ناوړه عواقب ولري؟ په دې اړه مې په یوه مرکه کې د حقوق پوه اجمل هوډمن نظر پوښتلی. ښاغلي هوډمن د بحث په پیل کې په دې برخه کې د شویو ناغړیو په اړه خبرې کړې.
اوسنی حکومت لږه وخت نه چې دوی په کار باندې پیل کړی دی، د دوی موقف او دریز د انتخاباتو په هکله باندې ډېر متضاد به وخت په وخت. دوی سره له دې چې په دې باندې استناد کوه چې د ملي وحدت د حکومت د توافقنامې په اساس باندې لومړنۍ مسله چې موږ ته ډېره مهمه ده، هغه په انتخاباتي نظام کې اصلاحات دي. وروسته له هغه نه بیا د انتخاباتو کول دي، او د انتخاباتو د کول نه وروسته بیا د لویې جرګې بحث. اما په دغه تېرو څه کم دریو کلونو کې چې موږ ولیدله د انتخاباتو د نظام د اصلاح لپاره تر کومې هڅې وسولې دا هېڅ تخنیکي نه وي.
په دې کې ناغیړي چا کړې ده ستاسو په نظر؟ حکومت، اجرایه ریاست، ملي شورا، انتخاباتي کمیسیونونو؟
په مجموع کې کله چې موږ بحث کوو د حقوقي لحاظ د افغانستان جمهور رئیس دلته مسؤل دی، او کوم مسایل چې بیا من حیث حکومت د حکومت مسؤلیت دی، لکه مالي او بودیجوي مسایل او ځینې امنیتي آمادګۍ چې هغه باید انتخاباتو لپاره ونیول سي، هغه د ټول حکومت مسؤلیت دی. دلته په دې برخه کې جمهور رئیس هم په دې برخه کې هغه کوم مسؤلیتونه چې د اساسي قانون د اجرا موضوع ده، او په دې کې د په وخت سره د انتخاباتو کول ډېر مهم دي. په هغه برخه کې جمهور رئیس نه ده توانېدلی چې خپله دنده په سمه توګه سرته ورسوي. بله موضوع کله چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي وګمارل سول، لکه څنګه چې د حکومت له خوا نه ادعا کېدله چې دوی د طرح او د پروګرامونو په اساس باندې کسان ګمارلي دي. په تېرو شاوخوا دوه میاشتو کې هغه رقم چې دوی ژمنه کړې وه، هغه رقم دوی ونسو کولای چې خبره واضح کړي چې دوی طرح څه شی ده، دوی د راتلونکو انتخاباتو په هکله باندې څه غواړي وکړي، موږ انتخابات څه وخت وکړو.
هوډمن صاحب، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو د اوس اوس د حکومت له نه همکارۍ نه شکایت کړی، فکر کوئ زما سوال دا و چې هغه اصلي مسؤل چې لاس ورته نیول کېږي، تاسو مخکې ویل چې ولسمشر دی، ولې حتی ولسمشر هم خپل دلایل وړاندې کوي په دې برخه کې؟
ښه، دلایل خو به طبعا وړاندې کوي، ځکه دوی د مسؤلیت متوجه دی، او دوی د خلکو د پوښتنو سره مخامخ دي. د دوی د ناسم کار په نتیجه کې په افغانستان کې انتخابات خپل رخ بایللی ده. دلته اوس یوه مهمه مسله داره چې یوه دا پوښتنه ده چې آیا حکومت تعهد لري چې انتخابات وکړي که نه. له دې نه دا پوښتنه ډېره جدي ده چې آیا دغه حکومت په همدغه ظرفیت کولی شي انتخابات وکړي که نه.
اوس دا د ستاسو خبرو ته په پام سره د انتخاباتو نه کول یا ځنډېدل یې له حده زیات، هغه ناوړه اغېزې د افغانستان په راتلونکي باندې څه کېدای شي؟
مهمه خبره د مشروعیت ده. منګه په افغانستان کې اساسي قانون په تیر یوه نیمه لسیزه کې د یو لوی لاسته په توګه مطرح کوو، اما کله چې هغه تطبیق نه کوو، کله چې زمونږ د نظام شکل، کله چې زمونږ د انتخاباتو محتوا او زمونږ انتخاباتي ارګانونه د انتخاباتو په اساس باندې رانسي او د خپل وخت نه یو کال دوه کاله اضافه کاروږي، د دې معنا دا ده چې دلته د قانون حاکمیت، دلته د نظام مشروعیت، دلته د دولت د درېګونو قوو مشروعیت د سوال سره مخامخ ده. او نتیجه یې همدا ده چې خلک د نظام په نسبت او د دولت په نسبت باندې بې باوره کېږي، او څومره چې د خلکو د بې باورۍ کچه زیاتېږي، د حکومت سیاسي ملاتړ کمېږي، په نورو برخو کې په اصلاحاتو باندې ناوړه اغېزه کوي. ځکه د افغانستان وضعیت د دې ایجاب کوي چې حکومت په هره برخه کې غواړي اصلاحات راولي، د خلکو ملاتړ باید ورسره وي، اما کله چې حکومت د مشروعیت له اړخه کمزوره وي، په نورو برخو کې هم نشي کولای په اصلاحاتو کې بریالی راووزي.
د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، خو پر همدې موضوع ستاسو نظریات هم څو شېبې وروسته راخلو. د وخت 10:13 دی. رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د اجرایي رئیس په مشرۍ یو جګپړی پلاوی د هلمند امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته رسیدلی. د هرات سیمې چارواکي وایي چې په یوه ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه شوي دي او 12 نور ټپیان دي. د اندونیزیا حکومت له افغانستان سره ژمنه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره به د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې همکاري کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د عدلي وزارت سرپرست وروسته له هغې له کاره لرې کړه چې هغې د و اسلامي هیوادونو پر وګړو د سفر د موقت بندیز د مشروعیت په اړه شک څرګند کړ او ویل چې په محکمه کې به یې دفاع ونه کړي. د کاناډا په کوبک ښار کې چارواکي وایي دوه تنه یې پر یو جومات په وروستۍ خونړۍ حمله کې د لاس درلودلو په تور نیولي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تایید کړه چې ایران د یکشنبې په ورځ د بلاستیک میزایل ازموینه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکې څرګند تیری دی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخې ته هم د بشري حقونو د ملاتړ ادارې د اروپا د جنوب په هیوادونو کې د حواله سړېدو سره د هغو کډوالو په اړه اندېښنه څرګندوي چې تر خیمو لاندې پاتې دي. د یونان په لسبوس ټاپو کې یو غیر قانوني کډوال پرون په خپل خیمه کې مړ وموندل شو. د رویټر خبري اژانس په وینا په یوه اونۍ کې دا دریم کډوال دی چې په اروپا کې د یخنۍ د شدت او د امکاناتو د نشتوالي له کبله مري. د افنړیوال سازمان پرون په یو خبر پانه کې د هغو کډوالو پر حالت سخت اندېښنه څرګنده کړه چې د جنوبي اروپا په هیوادونو په ځنګړي ډول په یونان کې په ډیرو سختو شرایطو کې پاتې دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افنړیوال سازمان ویلي چې اروپایي اتحادیه د غیرقانوني کډوالو او مهاجرینو په خوندي کولو او هغوی ته د ژوند د باعزته شرایطو په برابرولو کې ناکامه شوې ده. د افنړیوال سازمان پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په یونان کې په ځانګړي ډول د هغه هیواد په ټاپوګانو کې کډوال او غیرقانوني مهاجر په ډیرو خرابو شرایطو کې بې سرپناه پراته دي. د افنړیوال سازمان ویل چې یونان ته رسیدلي غیرقانوني کډوال او مهاجر له ناوړه شرایطو سره مخامخ دي او دوی د وضعیت په اړه اندېښنه لري. په هغه سازمان کې د مهاجرت د چارو څېړونکو مونیکا کاستا پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په یونان او نورو هیوادونو کې د غیر قانوني کډوالو او مهاجرینو د ناوړه وضعیت اساسي دلیل د اروپایي اتحادیه او اروپایي حکومتونو هغه فشار دی چې د کډوالو د بیا میشتولو لپاره د خپل ژوندو لاملي کولو پرته د بالکان هیوادونو د لارو د تړلو لپاره راوستي دي. مونیکا کاستا ویلي د ترکیه او اروپایي اتحادیه د معاملې پر اساس غیر قانوني کډوال او مهاجرین مجبوریږي چې د یونان په جزیرو کې پاتې شي څو بیرته ترکیه ته واستول سي او دی وضعیت سخت کړی دی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د یونان په لسبوس ټاپو کې پرون یو سړی چې شای شل کلن او له پاکستان ورغلی وو تر خیمه لاندې مړ وموندل شو. دا په یو ونی کې درېمه داسې پېښه ده. د یونان پولیسو ویلی چې یو بل ځوان چې په همدې خیمه کې له دې پاکستانی هلک سره میشتو سخت ناجوړه موندل شوی او روغتون ته لیږدول شوی دی. د یونان پولیسو روانه اونۍ د موریا په نوم په یوه کمپ کې چې د یونان په یوه زړه پوځي اډه کې جوړ شوی دی یو مړی پیدا کړ. پولیسو تېره اونۍ د مصر یو 22 کلن سړی او د سوریه یو 46 کلن سړی هم وموندل. دوی هم تر یوه خیمه لاندې اوسېدل او مړه شوي وو. د رویټرز خبري اژانس په حواله د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې لږ تر لږه 6000 غیر قانوني پناه غوښتونکي او کډوال د یونان په ټاپوګانو کې د مهاجرینو لپاره په کمپونو کې میشت شوي دي. دا خلک تر ډېره حده د افغانستان، سوریې او عراق دي، خو د افریقې د شمال د ځینې هیوادونو خلک هم پکې شته. د لیسبوس په ګډون د یونان په زیاتو ټاپوګانو کې هوا ډېره سړه ده او په ځینې سیمو کې د حرارت درجه تر 0 لاندې لوېدلې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان نړیوال سازمان او نورو خیریه ادارو د یونان په حکومت غږ کړی چې هلته د میشتو غیر قانوني کډوالو د وضعیت د ښه کولو لپاره هڅې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالحنان قادری له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د انتخاباتو خپلواک د انتخاباتو خپلواک کمیسیونونه خپلواک نه دي، ځکه چې د ځینو جګپوړو چارواکو لخوا له فشار سره مخامخ دي او نشي کولای چې خپل کارونه په سم ډول پر مخ یوسي. رحیم الله نوری له کابل نه لیکي، د افغانستان د ټولو مشکلاتو د حل لار د الکترونیکي تذکرو ویش دی او شفاف انتخابات خود دا په قدرت مین نه غواړي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، په انتخاباتو کې ناغیړي د حکومت لخوا ترسره شوې، ځکه چې د انتخاباتو لپاره بودیجه نه ده برابره کړې. که انتخابات ژر ترسره نشي خو حکومت به خپل اعتماد له لاسه ورکړي. محمد شیرزاد له کندهار لیکي، انتخابات تر هغه په شفاف ډول نشي ترسره کېدای چې الکترونیکي تذکرې ویش پیل نشي. احسان الله بارکزای له لشکرګان لیکي، زما په نظر په انتخاباتو کې اجرایه ریاست او ارګ دواړه ګرم دي. محمد خان محمد له هلمند لیکي، د انتخاباتو د نه کېدو سبب دوه سره حکومت دی. عزت الله اعظمي له کندهار ولایت څخه لیکي، دولت او نړیوالو د انتخاباتو څخه لنګه غوا جوړه کړې ده. علي محمد نوري له کندهار لیکي، تر کومه وخته چې اداري فساد دوام ولري تر هغه وخته پورې به په انتخاباتو کې درغلي هم دوام ولري. او عبدالباسط مرضوان د زابل ولایت نه لیکي، انتخاباتي کمیسیون کې لوی لاس په خپله د حکومت دی. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري، قدرمنو اوریدونکو، د نړۍ د خبرونه په ورستۍ او شیبو کې یو تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه خبرو. لمړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام وړاندې کیږي، او ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی اونیز پروګرام نیمنړی واوري.
تاندې څنګه دا ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله چې یو هلک یا انجلۍ له یو بل سره کوژده کوي، دا حق لري چې سره وګوري او یو بل خوښ کړي، خو په افغاني ټولنه کې بیا لنجونو او هلکانو دا حق اخیستل شوی. په دې خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو چې له کوژدې مخکې نه لیدل د هلک او انجلۍ پر ژوند څه تاثیر لري، اسلام د دې موضوع په اړه څه وایي، او په داسې کورنیو کې چې دا کار ورته شرم ښکاري څنګه د موقع برابرېدلی شي چې هلک او انجلۍ له یو بل سره وویني.
د دوی ترمنځ هغه سې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځان ته لیدلی خپل خوښه کړی وي.
زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید دا هلک سره کینم،
داسې زمینه مساعده ول سي یو هلک راسي د موږ لور وویني یا خور وویني، دا سوالات پیدا سي، دا خو د حیاتوب ده، دا نظر غلط ده.
سند پی پور پی پور مکړې د هلک مور د سمان رابر سند پی پور
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دی په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري، د هغوی خویونه یا د هغوی کړوړه دا سره تفاوت مختلف وي، بیا دا ژوند ډېر تریخ تمامېږي. یا دغه د خشونت سره رامنځته کې اکثره له همدغو شیانو راښیي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځه مېړه خوښ نه.
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوي دي چې رویبارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی، خو بله ورځې چې خیښان ورغلي بل کسې ورسره مخامخ کړی. د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کېږي.
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کېږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي یا عکس ور وړی خپله نجلۍ نه وي لیدلی، بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کېږي. همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کېږي، ځکه چې هغه نجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي، نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کېږي د دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغسې ژوند بیا نه ترسره کېږي لکه څه ډول چې پخپله یو سړی ځان ته لیدلی خپله خوښه کړې وي.
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ، په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ. که چیرې دا هیڅ کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي.
یو جنۍ چې کور ته چلا شي د هغې خواستګاري کوي که نه، نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی، یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور هغې کتلی. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه بعد دې خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کینی د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژده نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښ یې هم او که نه یې هم، نو باید دا مسله نو حل شي. نو هغه هلک او نجلۍ چې نه ګوري و هیڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وی ګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې، خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یو نجلۍ یې کوله، خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه، یو لک اضافه ورکړه نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ او هلک، دا به ښه خبر وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کېږي.
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره لیدلی او یو بل یې خوښ شوي دي، د هغو کسانو سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې، که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ یې ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پس تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او دې شیانو سبب هم کېدای شي.
دین علی مولوی محمد علیم بسمل وای لا کوجد مخکې لیدل سره لدی چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وای کچېرې په ناخوخه یو ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کېږي.
کچېرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انسوارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې وفي عینه شیئن، د ده سترګې ښکلی نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید خود نجلۍ وکړي، او دا یې جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کوم نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه دې موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي چې موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسمل وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له خپلې پردي سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا لکه نجلۍ وګوري، بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي. مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه، یا مثلا د سکایپ له لارې نه، د تصویر له لارې نه هغه ویني. هغه لارې هم شته، خو لیکن داسې هم کېده چې دې شیانو ته بېخي ضرورت نشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني. پخوا به خلکو مثلا که یوه نجلۍ به په والک باندې مینو په زیارتونو کې به سره لیدل، اوس بازارونو ته هم سره ځي، نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي.
ارواپوه ډاکټر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس به نه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي. که نه نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي، د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس وي، دوی لا آماده نه وي. نو د رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابره شي، دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه شي.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرم ونه شي.
که څه هم حیا ښه کار ده، الحیا شعبت من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا په کار داسې حیا ونه شي. که کوم ځای کې سې حیا نه وي په کار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول، داسې زمینه مساعده ول چې یو هلک راسي د موږ لور وویني یا خور وویني، دا سوالت پیدا شي، دا خو ولا حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. ځکه چې دا سې ځایونو کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپلې کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کېږي، او په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدي او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده هڅه وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وپېژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هودي وایي، او که نه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتګه مو علامل شه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي. نیما نړۍ د
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. یو ولوستي یا باسواده مور د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي؟ کای و مور نالوستي وي نو اولادونه به له کوم ستونزو سره مخ وي. په دې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. او په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو. هیله ده تر پای را سره ملوستي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دا احکام په اړه څومره پوهیږئ؟ دا قانون کوم مسائل رانغاړي؟ که چیرې شخص د ښځې د واده خنډ وګرځي یا د میړه د غوره کولو حق له هغې څخه سلب کړي، له حوالو سره سم په قصیر حبس محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دریم فصل وویشتمه ماده. قدرمنو اوریدونکو، ښځه د کورنۍ د هستې حیثیت لري چې ټوله کورنۍ پرې راڅرخي. په کورنۍ کې مور تر نورو ډیره د خپل ماشومانو د پالنې او روزنې مسؤلیت لري، خو مور خپل مسؤلیتونه هغه وخت ښه سرته رسولی شي چې لوستې وي. لوستې مور کولی شي خپل ماشومان په ښه توګه وروزي یا ښوونې او روزنې او د ژوند نورې برخې په ښه ډول سنبال کړي. خو په ګڼو کورنیو کې بیا ځینې خلک د میرمنو زده کړو ته دومره ارزښت نه ورکوي او زده کړه یوازې نارینهو ته مهمه ګڼي. که یوه مور لوستې وي نو خپل اولادونو سره د هغوی په درسونو کې څومره مرسته کولی شي؟ یو تکړه ماشوم د خپلې مور کې سره ته کوي.
زما نوم شریف دی. زما مور چې دا بحثواله ده او مونږ چې کله مکتب ته ځو مخکې له دې چې مکتب ته راځو مونږ خپل د درسونو امادګي نیسو او هغه سره ډېره مرسته کېږي. مونږ ته په دوا ورکونه کې پوهېږي چې مونږ څرنګه دوا راکوي او یا ډاکټر ته مونږ بوځي او مونږ ته ښه خواړه راکوي. که زما مور باسواده نه وای نو دا زما ژوند به دومره ښه وای.
که چیرې د یوه ماشوم مور نالوستې ووسي او پلار یې په ګټې وټې پسې سرګردانه وي نو د داسې مور او پلار زوی یا لور به له داسې مشکل سره مخ وي.
زما نوم وحید ده. د څلورم ټولګي د سید جمال الدین افغان زده کوونکی یم. زما مور چې ده بېسواده، کله چې ما ته ښوونځي کې کورنۍ دنده راکوي او مور مې پرې نه پوهېږي او زه نشم حاله او پلار مې په وظیفه کې کله سره شي هغه ستړی نه شي کوی.
افغان لیکوال ډاکټر محب الله زغم وایي زموږ په ښوونځیو کې د زده کوونکو شمیر زیات وي او ښوونکي هر زده کوونکي ته رسیدګي نشي کولای. نو که یوه مور لوستې ووسي خپل ماشوم سره د نیم مکتب هومره مرسته کولای شي.
که مور باسواده وي، تعلیم کړی وي، هغه ماشومانو سره د مکتب له پیلېدو مخکې درس شروع کوي، الف ب ورزده کوي، حساب ورزده کوي، ځینې نور شیان چې ضروري دي هغه ورزده کوي. نو ماشوم چې کله مکتب ته ځي وار له مخکې ډېر شیان یزده وي او د مکتب درسونه ورته اسانه وي. بیا چې مکتب ته هم ځي مور ورسره کورنۍ دندې په اجرا کولو کې مرسته کوی شي. زموږ تاسې په ښوونځیو کې د زده کوونکو تعداد زیات وي، ښوونکي نشي کولی چې ټول شاګردانو ته په کافی اندازه ځان ور ورسوي. مور دغه تشه پوره کولی شي په کور کې کده بسواده وي، همغه درسونه ورسره تکرارولی شي.
لیکوال او ژورنالیست انور وفا سمندر وایي میرمنې لوستې ده نو ځکه یې تکړه ماشومان روزلي دي او ان دا چې د همدې لوستې میرمنې له برکته یې یوه لور د پوهنتون استاده ده.
د ما میرمن چې ده هغه څه نه څه لوستې ده ولې ډېر ګلالي ماشومانه راته روزلي دي. زما مشره لور پوهنتون یې ویلې، اوس پوهنتون کې استاده ده. بې له شکه سواد، زده کړه او لوست یو امتیاز ده د یوې میرمنې لپاره. زه هغه میرمنو ته چې دغه شېبه وایي زما غږ اوري او دوی مثلا د څلوېښتو کلو په عمر، د پنځوسو کلو په عمر، ولې دا کتاب قلم نه پېژني، دا کولی شي. په دې کې هېڅ شرم نشته، دا دغه فرصت لري چې په یو کال کې دومره څه زده کړي چې حداقل اول شاګرد سره یو څه شریک کړي.
لوستې مور کولای شي خپل ماشومانو ته د ښوونځي په اړه یو مثبت ذهنیت ورکړي او هغه ویره چې ماشومې له ښوونځي نه لري له منځه یوسي. د ډاکټر زغم په وینا میرمنې لوستې ده نو ځکه یې څلور کلن زوی لیک لوست کولای شي.
ما کشرای زوی څلور نیم کلن دی. دا اوس د افغانستان ټول ولایتونه پیژني، په نقشه کې ښودلی شي او د نړۍ په نقشه کې شپږ واړه قارې پیژني، بار اعظمونه پیژني، حساب یې تر شلو پورې زده کړی دی. دا اوس د دوو زر بیې زده کړی، دغسې کرار کرار لګیا دی نورم، او د کتاب له مخې الفبې تریې پورې پیژنی. نو زه اوس ډیر هیله من یم چې دغه ماشوم چې شپږ کلن شي د خیر او مکتب ته لاړ شي. زه فکر کوم چې دی به د اول صنف کتابونه یې ټول زده وي. حتی نیت لرم چې اول صنف ورباندې ونه وایم، راسم دویم صنف ورباندې شروع کړم. هماغه مور یې ده چې هم د کور کارونه کوي او هم ماشومانو سره دغه درسونه وایي.
اتلاند زمانی دی پٹ پکے دم وندے سمر پریخی افسانی دی تا انائے دے دے خاورے تا اتلا ملالی.
نړۍ کې هر کال پر صابون د لاس مینځلو ورځ لمانځل کیږي. څو کورنیو پوهوي چې زیاتره نس ناستې او نورې ناروغۍ حفظ الصحې ته د نه پاملرنې له کبله رامنځته کیږي او د ماشومانو د مړینې سبب ګرځي. کله کله د نالوستو میندو د بې پامۍ له کبله هغوی د مرګ کندې ته غورځي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلالۍ د همداسې میندو کیسه کوي چې ماشوم ته د واکسین ورکولو په ارزښت نه پوهیږي او په خپل سر دوا ورکوي.
زه تاسو ته د سترګو لیدلی حال وایم چې زمونږ په کلي کې یو بې سواده مور واسې د واکسین په اهمیت باندې نه پوهیږي، نو خپل ماشوم ته یې واکسین نه وکړی. دا ماشوم یې البته د فلج لامل سوی و. زیاتره مورګانې سي کله یې ماشوم مریض سي د بې سواده مورګانو هغه دوی ورکوي سي دوی هیڅ نه پیژني.
منصورہ هغه نالوستې مور د چی وای ز د لندو په شانیم په هیڅ نه پوهیږم. نو مړی وای د لوستې مور ماشومان تل روغ او رمټوي.
زه یو نالوستې میرمن یم د لندو په شانیم. یو درملتون هم د لوهې له مخې نشم پیژندلی. د بې سواده میرمنو ژوند ګډوډ وي، کور او اولادونه خیرن وي، خو لوستې میرمن خپل ماشومان پاک ساتي، تعلیم و تربیې ته فکر نیسي او دا ټول د درس نتیجه ده.
ډاکټر سغم هم وایي زده کړه یوازې د یوې مور معلومات نه زیاتوي، بلکې په دې هم پوهوي چې ماشوم ته په کوم وخت کې څه ډول خواړه ورکړي، خپل او د ماشوم د پاکۍ خیال څنګه وساتي.
د تعلیم وظیفه یوازې دا نه ده چې د انسانانو معلومات زیات کړي یا پوهه یې زیاته کړي. باسواده مور په خپله هم په حفظ الصحه پوهیږي، د کور په ښه ترتیب او په نظافت او په سلیقه ښه پوهیږي، د پخلي په حفظ الصحه پوهیږي چې څرنګه خواړه په صحیح لحاظ سم پخه کی، د ماشومانو په نظافت کې پویږي چې ماشوم څنګه پاکي، څنګه پریمینځي، څنګه نوکان ونیسي، کالی څنګه پاکي. نو د باسواده او بې سواده ترمنځ ډېر توپیر وي.
کله چې د تعلیم خبره یادېږي نو تربیه هم ورسره راځي. د ارواپوهنې له مخې که کوم ماشوم په ماشومتوب کې ووهل شي نو په آینده کې به هغه یو عقدي او سخت زړی انسان وي. زموږ په ټولنه کې اوس هم دا اصطلاح کارول کیږي چې که ادب نه وي هلته ادب نه وي. خو اوسنیو تجربو او علم دا خبره ثابته کړې چې کله یو مور نالوستې وي له داسې معلوماتو به څنګه خبره شي. پروانه ته همداسې وي نالوستې مور کیسه کوي چې هغه د چا خبره خپلو اولادونو پوزې ته راوستې ده.
دا غدمنګ په کلی کې یو دانه خزه د بي سواد د زکه سي ماشومان تربيه کوي، لمر نه تربيه کوي، لچانه تربيه کوي، اوله تربيه لمر ده. غس بیا سبا سواد نو بیا خو بي خي خد او کبي سواد نو لاړ التباس له جامعې ته خراب وړاندې شو. نو زمنګ په کلی کې خزه وا لا ماشومان بي سواد وا ماشومان بیا غراغله یو ایران ته تختیدلې زمانی او کله بیا پودری سوای ده. غلاوی ته کوي د ته سر دي دي ده د جامعې بار دوش څو چیرې غلاوی کړی دي ته غرا دي سي زوی دي غلاوی ډیو داسدا واسدا او داسدا دي سره مشکلات کې گرفتار ده. لورګان یې دغه څه خورې واړسن کې واده کو اوس مشکلات دي.
د کابل اوسیدونکو زرمینه وایي ولوستي مور په مختلفو برخو کې د بیلابیلو مشکلاتو په اړه مطالعه کولای شي او بیرته د خپل ژوند تجربو ته په پام سره د اولادونو په روزنه کې کارولای شي.
هغه میندې چې باسواد دي د ماشومانو په روزنه کې ډیر رول لري. په دې چې دوی کولای شي مختلف کتابونه مطالعه کړي، ډیره مطالعه ولري، د هم د صحت په برخه کې، د تعلیم او تربیې په برخه کې د هغوی صحت ته ډیر متوجه وي، د هغوی نظافت ته متوجه وي، د هغوی روزنه ته متوجه وي. کولای شي چې د هغوی په درسي مسایلو کې کومک وکړي، هغو سره د مکتب نه راځي کور کې هغوی ته وظیفه ورکوي، شاګردانو ته چې دا باید په کور کې کار شي. ډیره عاطفي نظر نارینه وتا، اگر چې پلار هم مهربان وي مګر مور زیاتره مهربانه وي، د اولادونو ته ډیره نږدې وي.
په پای کې ښاغلی وفا سمندر زیاتوي چې یو لوستې مور خپل ماشوم ته یو ښه ټولنیز ذهنیت ورکولی شي.
او لوستې مېرمن دا امتیاز هم لري چې له خپل ماشومانو سره مرسته وکړه چې ټولنیز حالت او برخورد او چلند ولري، یعنې ټولنې سره همغږی وي، له ټولنې سره هضم وي او د ټولنې لپاره یو ګټور غړی واوسي. دا امتیازات په لوستې مېرمن کې دي. کلوست میرمن د دې کورنو تر څنګ چې دې لوست کړی دا زده کړی کړی دا کولی شي خپل ماشوم د طبیعي اجتماعي کلتوري عوارضو په وړاندې بیمه کاندي او د ته یو ډول ذهني حسي او رواني سمبالښت ورکا.
اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخونکو الله سپارم ښې چارې.
د افغانستان مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغانستان شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.